وخت مخم شپږ بجې شوې. زه اجملند او زما نور همکاران مو د ازادي راډیو په دې نیم ساعته مخمنۍ خبری مجله کې هرکلی کوو. په دې خبری مجله کې اوري چې افغان حکومت وایي د دوی هیئت به د مسکو او استنبول په غونډو کې چې د افغانستان د سولې په تړاو جوړیږي برخه واخلي. نور رپورټونه به ولرو خو پیل خبرونه کوو. فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب وایي چې تمه ده د افغانستان حکومت په مسکو او استنبول کې د افغانستان د سولې په اړه جوړیدونکو غونډو کې ګډون وکړي. د کندهار ترینکوټ پر لویه لاره د ماین په چاودنه کې اوو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وشته ده. او د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا ضد جانسن اینډ جانسن واکسین تایید کړ. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب وایي ټاکل شوی ده د افغانستان حکومت په مسکو او استنبول کې د افغانستان د سولې په اړه جوړیدونکو غونډو کې ګډون وکړي. ښاغلی محب دا خبرې نن په کابل کې د لوړ پوړو امنیتي چارواکو په یوې ګډې خبرې غونډې کې وکړې. ښاغلی محب زیاته کړه،
وزارت خارجه و شورای عالی مصالحه د این مورد کار میکنه که
د بهرنیو چارو وزارت او د مصالحه عالی شورا پر دې کار کوي چې د نورو هیوادونو او طالبانو د ګډون سطح معلومه کړي او په هغه اساس مشخل پلاوی ټاکو.
مو اساس باز ما هیئت خود تعیین میکنیم.
تر دې وړاندې رویټرز خبری آژانس طالبانو ته د یوې نږدې سرچینې په حواله چې نومې نه دی ښودل سوی راپور ورکړی چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر څلور یا پنځه غړي به د مسکو په غونډه کې ګډون وکړي. تمه ده چې د مسکو غونډه د مارچ پر 13مه او د استنبول غونډه په اپریل میاشت کې ترسره شي. د کندهار ترینکوټ پر لویه لاره د ماین چاودنې د ښځو او ماشومانو په ګډون اوو تنو ته مرګ ژوبله واړوله. د روزګان والی محمد عمر شیرزاد رسنیو ته په یوه واستول سوي پیغام کې وویل چې دا پیښه نن سهار شوې ده.
نن سهار د کندهار ترینکوټ پر لویه لاره باندې د طالبانو پر شخ کړل سوي ماین باندې د چې پر ملکي موټر انفجار وکړي. په دې ملکی موټر کې درې نفر شهیدان چې دوه نارینه او یو هم ماشوم دي او څلور نفر زخمیان چې درې ماشومان او یو ښځه زخمیان دي او زخمیان یې را انتقال کړي دي شفاخانې ته، هغوی تر تداوی لاندې دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. په سرپل ولایت کې د یو کور د چت نړېدو له کبله شپږ ماشومان مړه سوي دي او دوه نور ټپیان دي. د سرپل د سنچارک ولسوال نقیب الله دقیق نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کور د تېرې شپې د سختو طوفانونو له کبله نړېدلی دی. افغان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وروستۍ اعلامیې ته په اشارې سره وایي هدفي وژنې نور د منلو وړ نه دي. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپل ازادي راډیو ته ویل د دوهې لترون وروسته په افغانستان کې تاوتریخوالی د پام وړ زیات شوی دی.
اوربند او د تاوتریخوالی سمدستي درېدنه د هر افغان غوښتنه ده. له بده مرغه د دوهې تر توافقنامې را وروسته د تمې خلاف تاوتریخوالی زیات شوی دی، هدفي وژنې زیات شوی دی چې دا د افغانستان حکومت د افغانستان خلکو او زمون نړیوالو شریکانو ته د منلو وړ نه دی.
د څرګندونې داسې مهال سوي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا تېره ورځ په افغانستان کې د هدفي بریدونو د سملاسي بندېدو غوښتنه وکړه. دیارلس تنه په پلازمېنه کابل کې د جنایي جرمونو په تور نیول سوي دي. د کابل امنیه قمندانې نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه کسان د کابل ښار له بېلابېلو سیمو څخه د اپراتیفي عملیاتو په ترڅ کې ونیول سول. پر دغو کسانو د وسلوالو غلاو، وژنې، د غیر قانوني وسلو د لېږد او داسې نور تورونه پورې دي. اعلامیه زیاتوي چې له دغو کسانو څخه څلور میله وسله هم ترلاسه سوې ده. زموږ غله ازادي راډیو اوري. د ایران یو نیمه رسمي خبري آژانس د دې هیواد په جنوب کې د هرمز تنګي ته نږدې د یو کس تر وژل کېدو وروسته د سرحدي ځواکونو او قهرجنو مظاهرچیانو ترمنځ د نشاتو خبر ورکوي. فارس خبري آژانس ویلي سرحدي ګزمې د مارچ پر 12مه د هرمز ساحلي ښار ته څیرمه یو کس چې ادعا کوي چې قاچاقړونکی وو په کښتۍ کې دننه په ډزو وژل دی. دغه سرحدي ځواکونو وروسته نورې کښتۍ چې له سیمې تښتېدلې هم تعقیب کړې. دغه سیمه په دې وروستیو کې د ناکرارۍ شاهده ده. د ایران ایران سپای پاسداران ځواکونه په دې سیمه کې د غیر قانوني سوداګرۍ د ځپلو هڅه کوي. فارس خبري ایجنس د هرمزګان د سرحدي قمندان حسین دهکی له قبل لیکلي چې وایي ځواکونه د قاچاقي کښتیو د نیولو پر مهال دغه یو دیرش کلن کس په ډزو وژلی. همدې مسلې د خلکو اعتراضونه راپارولي، پر سرحدي پولیسو یې یرغل وروړی او یو شمېر سرحدي ساتونکي یې ټپیان کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان دبلیو ایچ او د کورونا ضد جانسن اینڈ جانسن واکسین تایید کړ. دا په داسې حال کې ده چې په امریکا کې د هغو کسانو شمیر 100 میلیونو ته ورسید چې کورونا واکسین ورکړل سوی دی. په اروپا کې بیا د واکسین کمپاین ورو پیل سوی او اروپایي هیوادونه دا مهال د کورونا وبا د درېیمې څپې پر کنټرول بوخت دي. جانسن اینڈ جانسن واکسین ته د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا اجازه ورکول دې ته لار پرانیزي چې د کوواکس د واکسینو ټولنه بېوزله هیوادونو ته 500 میلیونه دوز نور واکسین برابر کړي. له دې وړاندې ډبلیو ایچ او فایزر، بیوانتیک او مدرنا واکسین ته هم اجازه ورکړې ده چې په دوو ډوزونو کې خلکو ته ورکول کېږي. جانسن اینڈ جانسن واکسین بیا په یو ډوز کې ورکول کیږي او د نورو پرتله د ساتنې چارې هم اسانه دي. د امریکایي سناتورانو یوې ډلې د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین غږ کړی چې د آزاد اروپا آزادي راډیو د هدف ګرځولو لپاره د بیان پر آزادۍ برید ودروي. د ډیموکراتانو او جمهوري پالو سناتورانو دې ډلې پرون د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې کې یو اعلامیه په دې هدف خبره کړې چې په روسیه کې رسنیز چاپیریال کړکېچن سوی او د بهرني ایجنټ د قانون له مخې پر آزادي راډیو فضا تنګه سوې ده.
افغانستان د څولوی خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز، د ورښت امکان، د تودوخیل وړ درجه 15 اچټي سلور. هرات کې به هم اسمان وریز وي، د تودوخیل وړ درجه 22 اچټي اته. کندهار اسمان نیمه وریز، د تودوخیل وړ درجه 22 اچټي 15. مزار شریف اسمان وریز، د ورښت امکان، د تودوخیل وړ درجه 15 اچټي سلور. او جلال آباد اسمان وریز، د ورښت امکان، د تودوخیل وړ درجه 26 اچټي 11.
دوستانو وړاندې په دې خبرونه کې اوري چې افغان حکومت د مسکاو او ترکیې په غونډو کې د خپل ګډون پخلا کړي. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب:
ما در نشست مسکاو و د نشست ترکیه اشتراک میکنیم.
په داسې حال کې چې له دوهی وروسته استانبول او مسکاو کې د افغان سولې د هڅو لپاره تابعیا نیول کېږي، جګړه لا هم ملکی قربانیان اخلي. دا په هرات ولایت کې د پرون ماخام د موټری بمی برید د یوې قربانۍ غږ دی. د هرات له چاودنې وروسته د دغه ولایت په حالاتو باندې او د چاودنې وروسته وضعیت باندې ریپورت لرو. دا به مو اوري چې د افغانستان د ملي امنیت رئیس احمد ضیا سراج وایي تر اوسه یې د دروف د تختونې په تړاو 55 کسان چې ټول د القاعده شبکې غړي دي نیولي دي. افغان حکومت وایي استرازنکا یا کرونا وایروس ضد واکسین هیڅ ډول جانبی عوارض نه لري. دا په داسې حال کې ده چې تازه په ډنمارک او ناروی کې دا واکسین تطبیق تر نامعلوم نیټې پورې ځنډول شوی دی. په دې موضوع به هم ریپورت ولرو که وختو ځینې نور ریپورټونه هم لرو. لمقصر اوسئ. د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي افغان حکومت چمتو دی چې د مسکاو او استانبول په ناستو کې ګډون وکړي. خاغلی محب د شنبه په ورځ خبري ناسته کې رسنوی ته وویل د ملي مصالحي عالی شورا د بهرنیو چارو وزارت په دې کار کوي چې د ناستو د ګډونوالو کچه وټاکي. د راپورټونو په بنسټ په پام کې ده چې د افغانستان د سولې په اړه د مارچ 14 په مسکاو او د همدې میاشتې په 20 ترکیه کې بیلابیلې غونډې جوړې شي. نور تفصیل زما همکار راکړي.
افغان حکومت د خپل پلاوی د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب د شنبه په کابل کې د امنیتي مسؤلینو ګډې خبرې کې وویل افغان حکومت چمتو دی چې د مسکو او استانبول ناستو کې ګډون وکړي. خو د ښاغلي محب په خبره راته وروسته په یادو ناستو کې د ګډونوالو کچه نه ده معلومه. نوموړي وویل
ما در نشست مسکو و در نشست ترکیه اشتراک
موږ د مسکو او ترکیه په غونډو کې ګډون کړو. د بهرنیو چارو وزارت او د ملي مصالحې عالی شورا به په دې اړه کار کوي چې د نورو هیوادونو او طالبانو د ګډون کچه معلومه کړي. په هماغه ډول به بیا موږ خپل هیئت انتخابو. که د طالبانو پلاوی د همدې دوهې د پلاوی په کچه وو زموږ هم د دوهې پلاوی ګډون کړي.
ما در دوهې اشتراک میکنه.
روسیې په ناسته کې د افغان ډیپلوماتانو نومونه نه خبر شوي، خو له دې وړاندې د صالحې عالي شورا ویلي وو چې د نورو سیاسیونو، ګاونډیو هیوادونو او طالبانو تر څنګ د دې شورا مشر عبدالله عبدالله هم دغې ناستې ته غوښتل شوی دی. هم غوښتل د روسیې او ترکیې په ناستو کې د طالبانو د ګډون په اړه د دې ډلې تازه نظر هم واخلو، خو بریالي نه شو. کله دې وړاندې طالبانو ویلي و چې په دغه ناشته کې د ګډون پاړه د مشرانو ترمنځ سلا مشورې روانې دي. که څه هم د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له بلنې وروسته باور دا و چې یاد ناسته به د دوی له ناستې سره ټکر کوي، خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف د دې خبرې په ردولو سره ویلي د مسکو غونډه د دوی د غونډې ملاتړ لپاره ده او له دې غونډې سره هیڅ ډول ټکر نه لري. د راپورونو پر بنسټ ټاکل شوی چې د مارچ په 14مه په روسیې او د همدې میاشتې په 18مه ترکیې کې د افغان سیل په تړاو ناستې ترسره شي. بلیان صاحب
مننه. دوستانو د ازادي رادیو همکار وا چې په ریپورت کې تاسو واوریدل. د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب وايي افغان حکومت چمتو دی چې د مسکو او استانبول په ناستو کې ګډون وکړي. دا دواړه غونډې په راتلونکي کې د افغانستان د سولې په تړاو جوړیږي. په داسې حال کې چې له دوهې وروسته مسکو او ترکیه کې د افغان سولې د هڅو لپاره د غونډو تابع نیول کیږي. په افغانستان کې جګړه لا هم په شدت روانه ده او ملکی قربانی اخلي. په هرات کې پرون ماخام موټری بمی برید کې سربیره پر دې چې ګڼو ولسی خلکو ته مرګ ژوبلا وخت ده، د ګڼو خلکو کورونه چې په ډیر زحمت جوړ کړي وو نړیدلې دي او دا محل بے کوره شوی دي. په اړه نور تفصیل په دې ریپورت کې.
د هرات ولایت د پولیسو څورلسمې اوزې اړوند تر خورنړۍ برید وروسته د یوې افغاني مېرمنې ژړا او چهره په دغه برید کې له اووه وژل سوو کسانو شپږ تنه یې د میرخان د ورور د کورنۍ غړي وو. د ورور کور یې په بشپړ ډول نړېدلی او یوازې دوه ټپي ماشومان پکې پاتې دي. دی اوس یوازې له خاورو د وسایلو په ایستلو بوخت دی.
له کورنۍ څخه یې یوازې دی او یو کوچنی ماشوم یې پاتې دی. خدای ښه پوهیږي چې هغه بل ماشوم به هم ژوندی پاتې شي. کله چې یې مور نه وي نو هغه ماشوم به څنګه ژوند وکړي؟ څه به یې په دنیا کې په درد وخوري؟
د پلاین کوچ ډوله موټر چاودنې چې له چاودېدونکو توکو ډک وو د 14 کلن عبدالشکور کور یې هم په بشپړ ډول وران کړی. د ده په شان د لسګونو نورو کسانو کورونو ته هم درانه مالي زیانونه اوښتي دي.
هغه کسان هم چې د مړه کېدو نه وو دولت یې مخنیوی وکړ، لارې بندې کړې او هغوی چې خونریزي درلوده مړه شول. موږ څه وکړو؟ موږ د خپل عمر 40 کلونه په دې هڅو تیر کړل چې ځان ته یوه جونګړه جوړه کړو، خو هغه یې هم له موږ واخیسته.
دا دغه موټر بم برید پړه تر دې مهاله کومې ډلې نه ده منلې، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا برید د طالبانو کار دی. خو دغه ډلې تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. دغه چاودنه د هرات ولایت د پولیسو 14مې امنیتي اوزې اړوند د ګڼ مېشتي استوګنیزو کورنو په منځ کې سوې ده. د هرات والی ویلي چې په دغه برید کې 350 کسان ټپیان سوي او 8 کسه وژل سوي دي. خو د هرات ولایت حوزوي روغتون سرطبيب محمد عارف جلالي بیا ازادي راډیو ته ویلي چې د ښځو او ماشومانو په ګډون 150 کسان ټپیان سوي او نور وژل سوي دي.
د تیر شپې په پیښه کې 150 ټپیان مو درلودل چې 40 ښځې وې، 8 ماشومان او 15 هم نارینه او 8 پوځیان وو. و کسان وژل سوي لرو چې درې ماشومان دوه ښځې او دوه نارینه و چې له نارینه وو یو پوځي و.
په هرات ولایت کې موټر بم برید د ولسمشرۍ ماڼۍ غبرګون هم راوپاراوه. د ارګ په خبر پاڼه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی په حواله راغلی چې طالبان د جګړې په دوام د سولې په برخه کې رامنځته سوی فرصت ضایع کوي. هراتیان د موټر بم بریدونو زیاتېدو له امله اندېښمن دي، ځکه چې د هود په لسمه هم د دغه ولایت امنیتي ځواکونو دیارلسم امنیتي حوزې اړوند په موټر بم برید کې دوه سرتېري ټپیان سول.
اخوا د افغانستان د ملي امنیت رئیس احمد ضیا سراج وی تر اوسه پورې د عبدالرؤف د تختونې په تړاو 55 کسان چې ټول د داعش د وسلوالې ډلې غړي دي نیول شوي دي. عبدالرؤف 9 کلن ماشوم دی چې 3 میاشتې مخکې تختول شوی دی، او په دې تړاو باندې د افغانستان په شمال کې ګڼو خلکو مظاهرې هم کړې دي. دا د تختونې په اړه ولسمشر محمد اشرف غنی، دا ولسمشر لومړی مرستیال امر الله سالی او ګڼو نورو چارواکو د خوشی کېدو ژمنې کړې دي، خو تر اوسه پورې پکې کوم غوڅ پرمختګ نه دی شوی او دغه ماشوم د تختونکو له منګولو نه دی خوش شوی. په دې اړه زما همکار راسره د تلیفون په تماس کې دی. خبرونه ته ستړی مشي، د ملي امنیت رئیس احمد ضیا سراج د نننیو څرګندونو په اړه چې د دغه تختول شوي ماشوم پر موضوع یې کړي دي، جزئیات له تاسو اورو.
د افغانستان د ملي امنیت رئیس وایي د عبدالرؤف د تختونې په تړاو 55 کسان چې ټول د داعش شبکې غړي دي نیول شوي دي. احمد ضیا سراج نن په کابل کې د امنیتي مسؤلینو ګډې خبري غونډې ته وویل چې دې کسانو پر کابل پوهنتون د برید په ګډون په لویو بریدونو او ترورونو کې هم لاس درلود. نوموړي وویل چې په دې کسانو کې اصلي پلان کوونکي هم شامل دي او 14 کسان د عبدالرؤف په ساتنه کې په مستقیم ډول ښکېل وه. خاغلی سراج دا هم وویل چې په دغه 55 کسانو کې ازبکستانی او تاجکستانی وګړي هم شته. دی وایي چې دوی د عبدالرؤف د ساتنې ځای ته ډېر ورنږدې شوي دي او انشاءالله چې یوې نتیجې ته به ورسیږي. نوموړي وویل چې د دغو کسانو څخه د مقناطیسي مایلونه او د ترور وسایل هم ترلاسه شوي دي. د خاغلی سراج په خبره چې د نیول شوو کسانو د اعتراف پر بنسټ دوی په مزار شریف ښار کې هم په 1500 ترورونو کې شامل وو او لویو بریدونو ته یې طرحې جوړولې. دا هم وویل چې دغه کسانو غوښتل چې لکه په کابل کې چې کوم توغندیز بریدونه ترسره کیږي، دغه شان توغندیز بریدونه په مزار شریف هوایي ډګر هم ترسره کی. د ملي امنیت رئیس وینا نیول شوو کسانو په سړي دفتونې سره خپلو نورو ورانکارو اعمالو ته مالی ملاتړ ترلاسه کوو. بله،
مننه کوم له تاسو دوستانو. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. له کابل مو زموږ د خبريال په ریپورت کې واوریدل چې د افغانستان د ملي امنیت رئیس احمد ضیا سراج وایي تر اوسه پورې د عبدالرؤف په نوم د هغه ماشوم د تختونې په تړاو 55 کسان نیولي چې 3 میاشتې مخکې ناڅرګند کسانو د افغانستان په شمال کې تختولی او تر اوسه پورې د خوشی کېدو لپاره هڅې کومې نتیجې ته نه دي رسیدلې. د افغان چارواکي ویلي چې نیول شوي کسان د داعش د شبکې غړي دي او د په وینا د شبکې غړو غوښتل چې د دا ډول تختونو لارې خپلو نورو فعالیتونو ته مالی لارې چارې پیدا کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
افغان حکومت وایي سترازنکا هغه د کرونا وایروس ضد واکسین چې دوی ته ورکړل شوی دی هیڅ ډول جانبي عوارض نه لري او تر راتلونکي 1.5 کال پورې به دوی وایي د افغانستان 60% وګړو ته د کرونا وایروس ضد واکسین تطبیق کړي. خو تازه ډنمارک او ناروی کې دغه واکسین د تطبیق نه غورځول شوی او تر نامعلومې پورې تطبیق ځنډول شوی، لامل هم جانبي عوارض بلل شوی. نور حل په دې ریپورت کې.
په افغانستان کې د هدفي وژنو د بندیدو لپاره یو ځل بیا غوښتنی. افغان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونی اعلامیه چې په کې د هدفي وژنو د بندیدو غوښتنه شوې په اشاره سره وایي
دوستانو د هغه تیروتنې له کبله چې رامنځته شوه معذرت غواړو. دغه ریپورت چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا ریپورت دی، دا به وروسته درته خپور کړو. اوس رازو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په افغانستان کې هدفي وژنې غندلې دي، دا به وروسته خپور کړو. وس رازو هغه ریپورت ته چې په افغانستان کې د واکسینو، البته د کرونا ضد واکسینو په اړه دی، د تیروتنې معذرت ومنئ، دې ریپورت ته پام وکړئ.
په افغانستان کې د نن او بهر د کرونا ویروس ضد واکسین په اړه اندېښنې مطرح شوې چې ګوندې دغه واکسین جانبي عوارض لري، خو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي دوی د روغتیا نړیوال سازمان او اروپایي ټولنې د ډاډ او معلوماتو پر بنسټ وایي چې دغه واکسین هیڅ ډول جانبي عوارض نه لري. د دغه وزارت وایاند غلام دستګیر نظری د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په ټول هیواد کې له 30,000 زیاتو کسانو ته دغه واکسین تطبیق شوی چې د جانبي عوارضو په اړه یې تر اوسه کوم پیښه نه ده ثبت شوې.
د خپل عادي تقسیم اوقات له مخې خپلو خلکو ته د واکسین تطبیقولو ته دوام ورکوو. د موږ د واکسین په برخه کې هیڅ ډول ستونزه نشته. موږ تر اوسه له 30,000 زیاتو خلکو ته واکسین کړی. له نیکه مرغه تر اوسه پرته له سردردي او تبو نور د هیڅ ډول جدي ستونزو راپور نه دی ثبت شوی، چې دا هم مثبت اړخ یې دی.
دا په داسې حال کې ده چې تازه په ډنمارک او نروې کې د کرونا ویروس ضد واکسین تطبیقول د موقت وخت لپاره بند شوی دی. د راپورونو له مخې په ډنمارک کې یو کس له دغه واکسین کولو وروسته مړ شو چې له امله یې د دغه هیواد د روغتیا وزیر پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې دوی به د استرازینیکا واکسین په اړه د خپلو څېړنو تر بشپړولو د دې واکسین تطبیقول بند کړي. له ډنمارک وروسته په نروې کې هم د دغه واکسین په اړه د څېړنو تر بشپړولو پورې د یاد واکسین تطبیقول بند شوی. خو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي اروپایي ټولنې د کرونا ویروس ضد واکسین جانبي عوارض رد کړي او په ډنمارک او نروې کې یې یوازې د یوې برخې د واکسین تولیدولو کې ستونزه مطرح کړي، نه د ټولې نړۍ لپاره په تولید شویو واکسینونو کې. یاد وزارت وایي تر 2022 کال پورې به د افغانستان 45% خلکو ته چې عمرونه یې له 18 کلونو لوړ وي د کرونا ضد واکسین ورسوي. په کابل کې خبریال جاوید حمیم کاکړ او په هرات کې د یو روغتون ډاکټر حمید رحیم چې دغه واکسین یې تطبیق کړی وایي چې دوی ته هیڅ ډول چې د ستونزه نه ده پیښه شوې.
مال نورو ډاکټرانو سره دغه واکسین د پرانیستې په ورځ تطبیق کړ. د 48 ساعتونو لپاره یې راباندې تبه او ځاندردي راوستې وه. له هغې وروسته راکروغ یم او دا دی په خپلې دندې مصروف یم.
استرازینیکا یا د کرونا ویروس ضد دغه واکسین د انګلستان او هندي کمپنیو ګډ تولید دی چې هند د خپل تولید لومړی جوپه له افغانستان سره مرسته وکړه. په افغانستان کې له دغه واکسین نه تر اوسه څه باندې 30,000 کسان چې د رسنیو کارکوونکي او خبریالان، امنیتي ځواکونه، ډاکټران او یو شمېر دولتي کارکوونکي، سیاستوال او د لوړ عمر لرونکي کسان دي برخمن شوي دي.
که په ډنمارک او ناروې کې د استرازینکا چې د کرونا ضد یو ډول واکسین دی، په دې واکسین باندې اندېښنې راپورته شوې دي او په موقت ډول تطبیق ځنډیدلې. د روغتیا نړیوال سازمان بیا د جانسن اینډ جانسن واکسین تایید کړی دی. دا واکسین د نورو واکسینونو خلاف چې هر وګړي ته دوه دوزه ورکول کیږي، یو دوزه کفایت کوي او له بلې خوا تر دریو میاشتو پورې په عادي یخچال کې ساتل کیدی شي. د روغتیا نړیوال سازمان هیله لري چې بېوزلو هیوادونو ته د دې واکسین په رسولو کې به لوجستیکي ستونزې نه وي. اسمت ساروانی په اړه تفصیل لري.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د کرونا وایرس پر ضد جانسن اینډ جانسن واکسین په داسې حال کې تایید کړ چې د امریکا په متحدو ایالاتونو کې 100 میلیونه کرونا ضد واکسین خلکو ته تصدیق شوی دی. د روغتیا د نړیوال سازمان له لورې د دغه واکسین تایید لاره هواروي چې 500 میلیون دوزه د کوواکس د واکسین پروګرام ته مهیا شي. د دې پروګرام له لارې بېوزلو هیوادونو ته واکسین ورکول کیږي. د روغتیا نړیوالې ادارې له وړاندې څخه فایزر، بیو ان ټیک او همدارس مدرنا واکسینونه تایید کړي دي چې هر یو باید دوه دوزه ورکړل شي. خو د جانسن اینډ جانسن واکسین هر وګړي ته یوازې یو دوز ورکول کیږي. جانسن اند جانسن کمپنی هیله لري چې بیوزلو هیوادونو ته د واکسین په رسولو کې پر لوژستیکي ستونزو برلاسه شي، ځکه چې دا واکسین د نورو خلاف دوه ډوزونه ورکول کیشي او تر درو میاشتو پورې په عادي یخچال کې ساتل کېدای شي. دا واکسین د امریکا د متحدو ایالاتونو، کاناډا، اروپایي اتحادیې او جنوبي افریقا له لورې هم تایید شوی دی. څیړنې ښیي چې جانسن اند جانسن واکسین د کرونا وایرس په مخنیوي کې 15% اغیزمن دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي د مرکز د معلوماتو له مخې چې د مارچ په 12مه یې خپره کړل، په دغه هیواد کې تر 15 میلیونه او 900,000 ډیرو کسانو ته لږ تر لږه یو ډوز واکسین ورکړی شوی او نږدې 15 میلیونو نورو دوه واري واکسین کړی دی. د واکسین له کبله په متحدو ایالاتونو کې د جنوري له میاشتې را په دیخوا د کرونا نوې پیښې ورڅخه په روغتون کې د خلکو بستر کېدل او یا هم له دې وایرسه د مړینو شمېر مخ په کمېدو دی. اقتصادي فعالیتونه هم بیرته پیل شوي او بندیزونه نرم شوي دي، خو روغتیایي متخصصان وایي تر څو چې لا ډېر خلک واکسین شوي نه وي باید بندیزونه کم نه شي، ځکه چې د بندیزونو له نرمېدو سره ممکن وایرس بیا ډېر شي. په اروپا کې چې د کرونا ضد واکسین تطبیق ډېر ورو دی، د کووید 19 پیښې ډېرې شوي دي. په دې لویه وچه کې د کرونا درېیمې څپې اندېښنې پارولې، ځکه چې دا یوه لا ډېره وژونکې او ژر خپرېدونکې ده. د جرمني د روغتیا وزیر یان سپان وایي هیواد یې باید په راتلونکو اونیو کې سختې ازموینې ته چمتو شي. په همدې منځ کې د ایټالیا په شان ځینو هیوادونو بندیزونه زیات کړي چې د کرونا د نوي متحرک ډول مخه ونیسي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
اوسم لا آنلاین نره پا امریکا کی یو نوی اپ جوړ شوی چی پا چټکی وده کی او نن سبا دی ډیرو خلکو پا خوله ده. دا دی نوی ټولنیز شبکی دا کار دا سرنگوالی او لا موجوده خواله رسنیو سره دا هغه توپیر چده. اسمت ساروان په یو بل رپورت کې په دې اړه تفصیل راکړي.
په امریکا کې یو نوی ټولنیز یا خواله رسنۍ په چټکه د خبرېدو په حال کې ده. په دې رسنۍ کې د فیسبوک، ټویټر او ځینو نورو په شان لیکل نه کیږي، بلکې یوازې د کاروونکو ژغونه یو بل ته رسول کیږي. دا ټولنیزه شبکه د امریکا په سان فرانسیسکو کې 9 تنو په ګډه جوړه کړې او کلب هاوس نومیږي. د ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې کلب هاوس اپ یوازې په آیفون کې کار کوي او له دې سره سره یې په څه کم یو کال کې ارزښت تر 1 میلیارد ډالر اوښتی دی. کلب هاوس چې 3 میاشتې پخوا یعنی په دسمبر میاشت کې 6 لک کاروونکي یا غړي لرل، اوس 1 میلیونه ورڅخه کار اخلي. لکه څرنګه چې وویل شول، کلب هاوس یوازې د ژغ له لارې د کاروونکو ترمنځ ارتباط ټینګوي او هیڅ راز متن پکې لیکل کېدای نه شي، البته یوازې له پروفایل برخې پرته. که څه هم کلب هاوس د هغو کسانو لپاره چې لیک لوست نه شي کولی یا د ټایپ کولو حوصله نه لري ښه ده، خو ځینې کسان وایي چې کلب هاوس به له هغو کسانو چې د نورو ټولنیزو شبکو له برکت لیک لوست ښه شوی زده کړی لیک لوست به هیر کړي. د کلب هاوس یوه بله نیمګړتیا دا ده چې هر کاروونکی محدود شمېر ملګري لرلی شي، خو مؤسسان وایي چې په تدریج به په دې شبکه کې بدلونونه راوړي. په دې شبکه کې هر څوک ځان ته خپل روم یا خونه جوړولی او نور کسان د خبرو لپاره ور بللی شي. په کلب هاوس کې دا کافی نه ده چې اپلیکیشن یې په خپل آیفون کې ډاونلوډ کړئ او اکاونټ جوړ کړئ، بلکې د دې کلب یو بل غړی باید تاسو ور وبولي. کله چې تاسو غړي شوی د خپل خوښې موضوع یا ټاپک لکه ټکنالوژي، کتابونه، سوداګري، کاروبار یا روغتیا به غوره کوي. هر څومره ډیر معلومات چې اپ ته ورکوي په همغه اندازه د خبرو اترو د خونو سپارښتنه درته کیږي. د خبرو خونه د کانفرنس په شان وي چې ځینې خلک پکې ژغیږي او اکثره ورته غوږ وي. کله چې خبرې پای ته ورسیږي خونه هم بندي شي.
ا دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. په دې نیم ساعته خبری مجله کې د خبرو شوو ریپورټونو او مطالبو تفصیل هر وخت او هر کله چې وغواړي زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شي، او همدارنګه که زموږ ویبپاڼې ته لاړ شي هلته زموږ ویډیوي ریپورټونه هم لیدلی شي. له نور تفصیل سره په ځینو مواردو کې زموږ مطالب له عکسونو او ویډیوګانو سره موندلی شي. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. زه اجمل اند رخصتېږم. په بل خبرونه کې در سره سید سمی عباس ملتیا کوي.